واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو هله د خبرونه تر پای واوري دا هم د خبرونه لومړی رپورت درنو اوریدونکو لانه د معلومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې مذاکرات په کله پیلېږي د مصالحې عالی شورا مشر عبد الله وایي چې افغان پلاوی به د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي طالبان وایي چې لا هم د یو شمیر بندیانو د خلاصون په اړه کار روان دی او کله چې دا پروسه بشپړ شوه خبرو ته چمتو دي نور حال د حکمت سروش په رپورت کې واوري
که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل نیټه نه ده ورسی سوې افغان چارواکي د دوغ خبرو په اړه بیلابیلې څرګندونې کوي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات چې هغه خپل دښمنان یاد کړل د طالبانو د غوښتنو د منلو په معنا نه دي خو د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله بیا وایي چې نور باید له طالبانو سره دښمني پای ته ورسیږي او د نظر اختلاف د جګړې او تاوتریخوالي لامل نسی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې نن یې د شهیدونو په مناسبت یوې غونډې ته خبري کولې وایي مذاکراتو ته د دې لپاره ځو چې خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړو هغه وایي که طالبان فکر کوي چې د خلکو په منځ کې ځای لري را دي سي او د خلکو د رایو پر اساس دې دا خبره ثابت کړي
طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده
خود ملی مصالحه علی شورا مشر عبدالله بیا وایي چې په افغانستان کې له هیڅ چا سره دښمنی نه لري او د نظرونو اختلاف باید نور د وینې تویولو لامل نسی ښاغلی عبدالله وایي چې ډیر ژر به افغان پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره قطر ته ولاړ سي خدای ونه ویل چې دا سفر به کله وي
موږ له خپلو خلکو سره په خپل کور کې دښمنی نه لرو له همدې امله ده چې وایم له طالبانو سره د دښمنی پاڼه دې بنده شي او خدای دې وکړي چې د سولې خبرو اترو او ګډ ژوند لارې پیدا شي
بحث
د تسلیمی وي نو تسلیمېدل غیر منطقي دي او طالبان دې هم هیڅکله دا فکر نه کوي چې بیا دې امارت جوړ شي افغانستان ته امارت بیا نشي راتلی
د طالبانو د بندیانو د خلاصون پروسلانه د ورستي سوي د دغه ډلې ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې د څو بندیانو پر خلاصون کار روان دي او کله چې دا پروسه بشپړ شي مذاکراتو ته چمتو دي
بندیان چې دي هغه د شپږو بندیانو باور نور بندیان چې دي د طالبانو هغه پاتې دي نو کېدای شي هغه به د لیست بندیان وي خو حکومت په دې کې فکر نه وشي ځکه چې د څه مهم بندیان هم نشته
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده افغان چارواکي وایي د کابل ډیلی ترمنز د اوږد ځنډ وروسته په محدود ډول الوتنې بیرته پیل شوې چې اوس مهال یوازې ناروغان سوداګر او ډیپلوماټان استفاده ترې کولای سي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې کمې سوي خو په هند کې لا هم دا وبا د خپرېدو په حال کې ده نور حال د اکرام شنواری پر پورت کې ووري
په نوې ډیلی کې د افغانستان شهر جعفر طاهر قادری او د افغانستان سفارت په جلا جلا ټویټر پانو لیکلي چې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې د یوې موافقې له مخې د څه باندې 15 میاشتو ځنډ وروسته د کابل او نوې ډیلی ترمنځ لومړنۍ الوتنه د یکشنبې په ورځ شوې ده د دغې موافقې پر اساس د هند ملي هوایي کرخه ایر انډیا او د افغانستان ملي هوایي کرخه آریانا به د کابل او ډیلی ترمنځ الوتنې وکړي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې اوس مهال د دغو الوتنو څخه یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان سوداګر او ډیپلوماتان استفاده کولای شي. هندستان افغانستان سره خپل الوتنې تیر مارچ په روسیو کې د کورونا او بعد خبرېدو د اندېښنو له امله ځنډولې وې. د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د الوتنو د بیا پیلېدو وړاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم الوتنې بیرته پیل شوې دي. په افغانستان کې سې شنبې د ورځې د روس خطې له امله د کابل ډیلي د الوتنو په اړه مو د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې نظر ترلاسه نه کړی شو. خو د دغې ادارې د مطبوعاتو رئیس محمد نعیم صالحي تېره ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د بهرنیو هیوادو سره د الوتنو د بیرته پیلېدو لپاره هڅې روانې دي. ښاغلي صالحي وویل چې د کابل او استنبول ترمنځ الوتنې به هم بله میاشت بیرته پیل شي.
کوم لیک چې د ترکیه د هوایی چلند ادارې صادر کړی او افغانستان ته یې استولی، د ترکیه د عامې روغتیا وزارت د امر پر اساس هغوی افغانستان ته د الوتنو نه کولو نیټه د روان 2020 میلادي کال د اکتوبر تر لومړۍ بیا غځولې ده.
اوس مهال د کابل ډیلی اسلام آباد کابل ترمنځ د الوتنو سربیره د کابل دوبۍ ترمنځ هم په منظم ډول الوتنې روانې دي. خو د دوبۍ پرته چې افغانانو ته ویزې ورکوي، ترکیې لا د ویزو د ورکولو بهیر په کابل کې په خپل سفارت کې نه دی پیل کړی. پاکستان او هند دغو هیوادو ته تلونکو افغانانو ته په ډیر محدود شمیر ویزې ورکوي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر ډیر کم شوی، خو په هند کې لا هم د دغې وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د جان هپکنز د پوهنتون د سه شنبې د سهار د معلوماتو له مخې هند کې 3,280,000 او 322 تنه د کورونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي. اوس مهال هند په نړۍ کې د امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې پکې په زیات شمیر خلک د کورونا وایرس پر ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې د نن ورځې سهار پورې 6,301,000 او 3,015 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي. په افغانستان د کورونا د وایرس د ناروغۍ د ثبت شوو مثبتو پیښو د شمیر له کبله د نړۍ په 138 هیوادو کې 28 مقام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې نن د سې شنبې تر ورځې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس ټولې 8,540 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه شمیر 6 په تیرو 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 3 تنه مړه شوي او 1,350 تنه نور بیرته ښه شوي. تېره ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړمه ورځ بیا 4 پیښې ثبت شوې وې. د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمتو د دې علت د مشکوکو پیښو په لابراتواري معاینو کې ځنډ ښیي.
البته دغه یو ورځ باندې ولې زیاتې پیښې د ثبتېږي، بعضو هفتې کې بعضې ورځې داسې وي چې یو ورځ باندې پیښې زیاتې شي، ولې دا سمپلونه راټولېږي، بیا د سمپلو تعداد ډېر کم وي، لابراتوارونه یې په هماغه ورځو به هماغه ورځ باندې نه پروسس کوي، کېږدي سبا ته بیا سبا ته یې پروسس کوي. مثلا 15 سمپل راټول شو یا شپږ راټول شو، نو هغه بیا دی وایي چې ودرېږه 12 یا 15 یا 13 شي بیا یې پروسس کړو، نو یا چې بل مرکزي ته رالیږي هغې م وایي چې ودرېږه دا تعداد همدغه ورته ورسېده چې بیا یې پروسس شروع کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا او بعد پیل څخه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ 1,403 تنه مړه شوي او 23,520 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هیواد پیژندل سوی شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د هغو ټپونو له امله چې په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و په المان کې مړ سو، د هغه 14 پخواني کتابونه چې زیاتره یې اوس په بازار کې نه موندل کیږي بیا چاپ سوي دي. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورټ لري.
د افغانستان د تکړه شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق چې د پښتو او دری ادب لپاره مهم کارونه کړی دي، 14 آثار یې چې په بازار کې نه موندل کېدل بیا چاپ شوې دي. په عین حال کې د هغه زوی غرزی لایق وړي چې د خپل پلار په نوم یو بنسټ پرانیزي او د نوموړي پاتې آثار او یادښتونه د دې بنسټ له لارې د هغه مینوالو ته وړاندې کړي. ما په همدې اړه یو لنډ راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو.
هر دښمن چې موږ وهي سر به یې پرېسي. زموږ تاریخ
د هیواد تکړه شاعر، لیکوال او سیاستوال اکادمیسیان سلیمان لایق تر مړینې وروسته د هغه دیارلس ټوکه کتابونه چې زیاتره یې اوس په بازار کې نه موندل کېږي بیا چاپ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست سهیلا اصغری وایي چې دی د سلیمان لایق په مشورې پر کتابونو بیا کتنه کړې.
هغه وخت چې لایق صاحب لا ژوندی و په دې کتابونو باندې خبرې وشوې چې دغه کتابونه یو ځل بیا باید په ستاندرد ډول چاپ شي او خلکو ته وړاندې شي. دا غوښتنه بیخي زیاته وه او بیا ډېرو ناشرینو د دې غوښتنه کوله چې په مجموعي ډول دا ټول کتابونه چاپ کړي.
چونغر سندرې په سوي واټونو کې کیږدۍ یادونه او درمندونه کیسې او افسانې د اباسین سپیدې شپېلې او ګڼ شمېر نور هغه پښتو او دری متره آثار دي چې له سلیمان لایق څخه پاتې دي.
پخواني آثار ډېر تخنیکي مشکلات درلوده، هم د چاپ له لحاظه هم د ایډیټ له لحاظه. یوې په کوټه کې چاپ شوي وو، بلې په پېښور کې چاپ شوي وو، بلې په هندوستان کې چاپ شوي وو او ستاندارد نه وو. په لحاظ هم دې موقعین استفاده وسو پروسه کال دو کال مخکې چې دا کتابونه بیرته چاپ ته وړاندې شي.
د ښاغلي لایق زوی غرزی لایق وایي چې د پلار د وطن سره ډیره مینه درلوده او تل د هیواد په سیاسي وضعیت اندېښمن و.
یو لس میاشتې د ده تر مړینې ورسره نږدې وم. دی په یو تشویش په جدي تشویش کې و چې موږ د دې ځای نه لاړو هندوستان ته د تداوی لپاره او دغه ځای نه به بیرته جرمني ته. تشویش یو چې زه بیا بیرته کولای سم چې وطن ته وګرځم کنه، او ټول ورځ د موږ سره د همدغه بحث همدغه و چې زه څه وخت ځم، زه څه وخت ځم. حتی دی دا تشویش هم درلوده چې که دی په اروپا کې مرسی او د دلتا پاتې نسی.
سلیمان لایق د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند یو له بنسټ ایښودونکو څخه وو چې په دې وروستیو کې د کابل په ششدرک کې په یو برید کې ټپي، بیا وروسته د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. اروخات لایق همدلته چې دغه سیمه د مرنجان غونډې په نامه یادیږي له یوې نړۍ ارمانونو سره یو ځای خاورو ته وسپارل شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، یو شمیر خلک په شارونو کې ژوند کوي، د ګزارن واکسین خپل اولادونو ته نور کوي. دغه خلک فکر کوي چې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکول یا نه ورکول کوم اغیزه نه لري. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
په قندوز ښار کې یو شمیر کورنۍ مرض طبي حادثه یا د خدای تعالی له لوري ازمیخت ګڼي. دوی وایي چې ماشومانو ته د ګزند د واکسینو ورکړه او نه ورکړه هیڅ ګټه نه کوي، خو ډاکټران او دینی عالمان وایي چې د مرض وقایه کیدای شي او په شرعي نصوصو کې هم له مرض وړاندې د مخنیوي او د صحت لپاره هڅه لازم دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالجبار وایي چې که واکسین کور ته راغلل او ماشومانو ته یې ورکړل ښه، او که نه دوی هر څه د تقدیر مسایل ګڼي.
واکسین موږ ماشومانو ته داسې هغه نه دقیق چې موږ باید حتمي واکسین ورکړو. که چیرې واکسین راغلی کور کې واکسین ماشومان ته ورکړی که نه موږ داسې او په دې عقیده یم چې مرض د خدای د طرفه دی. موږ داسې نه وایو چې حتمي باید واکسین ورکړو، د دې واکسین څخه کیږي دي موږ ماشومان. که ورکړ شي که ور نه کړل شي موږ هغه نه یو چې باید حتمي واکسین ورکړو. که چیرې واکسین راشي ورکوې که نه ماشومان موږ نه بیا واکسین ورکړو. څه چې خدای کړی ما هغه به کیږي. که خدای په نصیب مرض کړی و مریضیږي به، که نه و هېڅ به نه کیږي.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو د راتلونکي لپاره هیڅ ډول فکر نه کوي، خو ځینې کورنۍ بیا د هغوی راتلونکي ته اندېښمن وي او ښه پالنه یې کوي.
د بعضی کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په قبال کې مسؤلیت پذیره دي او بعضی مور او پلار دي چې مسؤلیت پذیره نه دي. په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماسوم ته د ګوزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنی ده چې دوی د خپل کورنۍ فعاله او اکتیف ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسؤلیت پذیره نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آیندې په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډېره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
یو شمېر هغه کورنۍ چې اولادونو ته پاملرنه نه کوي د پولیو واکسین هم نه ورکوي، چې د قندوز د کتلوي معافیت د مسؤلینو پر وینا دوی ورسره د سیمې د مخورو خلکو په ذریعه د پولیو د واکسینو په اړه معلومات شریک کړي دي. دینی عالمان وایي چې د مرض تداوی سنت ده او د مرض په مقابل کې وقایه کول او مخکې له مخکې د مرض مخنیوي کول د کورنیو د مشرانو فریضه ده. دینی عالم مولوی عبدالغیاث وایي
تداوی کول سنت ده. هر یو مسؤل دی، لکه کورنۍ کې نن سبا مور پلار د خپل ماتحت فامیل د اولاد یو لوی مسؤلیت لري، د هغه آیندې باید په نظر کې ونیسي. پولیو او واکسین دا داسې تداوی ده چې دا مخکې د وقوع د حادثې نه دی، یو جلوګیري لپاره. لکه فالج هم یو لوی مصیبت ده د انسان لپاره، د انسان ژوند د خطر سره مخ. مور او پلار په دې کې مسؤول دی، د دین په رڼا کې چې د خپل اولاد لپاره د دې زمینې مساعده کې لکه پولیو چې راځي دی باید غم وخوري، خپل اولاد که نه راځي یا د پولیو مراکزو ته ورسوي.
هم دینی عالمان د ماشومانو د تداوی او له مرض وړاندې د هر ډول ناروغیو پر وړاندې د هغوی وقایه کول په سنت طریقو کې حسابوي، خو یو شمېر کورنۍ بیا هم د خپلو اولادونو روغتیا ته پاملرنه نه کوي. ډاکټران وایي چې له ګوزند څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو د صحت خیال وساتي او د کمپاینونو پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ژمي پر رسیدو سره او د لازمو امکاناتو د نشتون له کبله په بوسنیا کې د کډوالو اندېښنې زیاتې سوي دي. له یوې مودې څخه راپه دې خوا چارواکو کمپونو ته د کډوالو د راتلو مخه هم نیولې ده. نور جزئیات په رپورټ کې واوري. لکیرو درو اونۍ را په دې خوا د بوسنیا د نیمه خپلواکو حوزو چارواکو د هغو کډوالو د راتلو مخه نیولې ده چې لویدیځې اروپا ته سفر کوي. د بوسنیا په شمال ختیځ کې چارواکو تیره میاشت د تازه کډوالو انتقالول او هغوی ته پناه ورکول غیر قانوني اعلان کړل، ځکه چې د دې سیمې په کمپونو کې د نوو کډوالو لپاره ځای نشته. اوس هر هغه غیر قانوني کډوال چې له کروشیا سره د بوسنیا سرحد ته رسیدو هڅه کوي او نیول کیږي، د بوسنیا د شمال په یوې سرحدي سیمه کې ساتل کیږي. د بوسنیا د دوو حوزو چارواکو د کروشیا سرحد ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په واټونو کې موانع ایښي.
ډېر خلک له خوړو، څښاک، کوټو او نورو امکاناتو پرته د ځنګل او د اورګاډي په تمځای کې ژوند کوي. هوا ډېره سړه ده. زما او نورو لپاره به د یو بنیان له غسلو سره ژوند امکان نه لري، ځکه چې هوا ډېره سړه ده، ستونزې ډېرې دي، دلته ډېر خلک ناروغ دي.
د اټکل له مخې څناڅه څلور سوه کډوال چې اکثریت یې د پاکستان، افغانستان او مراکش د هیوادونو اتباع دي بې سرپناه ژوند کوي. په سیمه کې د بشري حقونو د سازمانونو د سرې میاشتې د ټولنې له همکاریو پرته دغه کډوال په خپلو شته امکاناتو ژوند کوي. دوی ډوډۍ، سرپنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
لمونږ سره څوک مرسته نه کوي، مونږ انسانان یو، نه څاروي. دا یو لویه ستونزه ده. که ماته اجازه راکړل شي زه سرحد ته ځم، ایټالیا ته ځم، دلته نه پاتې کیږم.
نو ستای هیر
تخمینان 1500 کډوال د بیهاج شار او د نورو سرحدي شار ګوټو په واټونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي. اکثریت دغه کسان د کروسیا د پولیسو لخوا نیول سوي دي او بیرته بوسنیا ته شړل سوي دي. د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو پر کروسیا تور پورې کړی چې له کډوالو سره غیر قانوني چلند کوي، خو چارواکو یې په کلکه رد کړی دی.
آرام نشته، دلته نه ډاکټر لرو نه هم د خلکو لپاره خواړشته. دا خلک ځنې ناروغۍ لري، ځنې یې ځورېږي، خنه دي، ټپیان دي او خلک روغتیایي ستونزې لري. چا ته ووایو مونږ خپلې ستونزې؟ چا ته ووایو؟ دلته هیڅوک زمونږ ستونزو ته غوږ نه نیسي.
د نورو ستونزو سربیره کډوال د کورونا وایرس له خطر سره هم مخامخ دي. د بوسنیا په بیهاج او د ویلیکا کلادوسا په سرحدي ښار کې د کډوالو په کمپونو کې په کورونا وایرس د اخته کېدو اته پیشې سبسې دي.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پرې وکړ، یو کال نورم چې پی وکړو نو 15 کاله یې پوره کیږي.
او ښه شو حبیب الله جان، ته مې د خدای پاک عمر ورکړي، ښه منظم واکسینونه مې پرې وکړل.
هو خو له ټولو یې دغه د ګزان واکسین ډیر ضروري وو.
ښځې ټول ضروري دي.
دا شکر دی چې واکسین شته، اوس لکه د کورونا که نه وای څه به مو کول.
هغه د ټوله دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي، خو لا یې پته نه لګي.
او په خدای لکه چې په سختۍ جوړیږي.
نو څه وایې چې په اسانۍ جوړیږي؟ موږ ته د ګوزانډ او نورو ناروغیو مفت راکوي، په قدر نه پوهیږو.
هغه دی کم عقلانه، هغه مفت هم په خپل اولادونو نه کوي، وایي ښه نه دی.
ګوزانډ هم ورځ ته بلې زیاتیږي. آن دغه دی د موږ تر ولایت هم را ورسېده.
هو لږ په قدر واخله چې ژر ورسېږو، تږي شوی یم.
کزی ته درځه، زه خانولی سره یو څو دقیقې نه بیا درځم.
خانولی چیرته دی؟
هغه دی د کچالو د پټي په پولی ناست دی.
زه ورشه، زه به تر هغو چای درته وکم.
ښه سید.
راکه ابي بلا ماته.
ها واخله، داسې کلک ویده شوی.
بسم الله، خوش یې کزا.
ځانو چټکه ځه. خو دی چې دای څه پرې کړی دی چې دومره په قوت کې دی
لکه څه کچالو دی خوښ شول.
السلام علیکم. ولا ډیر به خوښ شول، نام خدا دی خپه مستې کې دی.
وعلیکم السلام، ستړی مسې لکه چې خاطه تللی وي.
و خیر وسې، هغه زوی مې د ګوزان واکسین ته بوولای و.
واکسین دې پی وکړ؟
و
نام خدا ته کړی، له مونږ خو هر څه پاتې دی.
واکسین ته خصوصي مه کوه چې ډیر ضروری دی. ته ګوره، د کورونا په واکسین پسې د ټولې دنیا سترګې ووتلې، اوس جوړیږي نه. او دا چې تیار جوړ دی او مفت راکوي، کولو ته زموږ ملا ماته ده.
رښتیا وایه، ډېر نادانه خلک یو.
خدای دې وسله وال ورک کړي، که نه اوس به مو خپله کور ته واکسین والا راته.
و هغه دی نه یې پرېږدي. په راډیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي.
چې واکسین نه وي نو خامخا یې وهي، ویروس خو د چا لحاظ نه کوي.
دا خلک کم بېغیرته سول، باید د وسله والو په مخ کې درېدلی وای.
که یې غم ونه کړي، د ګوزان خطر ورځ په ورځ ډېرېږي.
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم.
هو بویې ځه، ځنډ مه پکې کوه.
د کورونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی.
څه وایم نو، تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی.
راډیوګانو خو ویل چې جوړېږي.
جوړ به شي، خو وخت به واخلي. کچالو څه وخت کاږې؟
څه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي. زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم.
ولې اوس یې نه خرڅوي؟
نه اوس ارزانه دي، پسرلي ته به یې څاره کړم.
ښه ښه به شي.
درته راوې کاږم.
نه څه یې کوې؟
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راو کاږم، و به یې وینې.
ور کی شي
او خزه دا کچالو در واخله
کچالو دل کوم اکل
خانولی کلاکسو چې لګ در سره یوسه
خیر دیوسی خوشوال د شپې لپاره به قورمه کوم
او داسې خمره چمور واچوه د کار کبا خو هیڅ خوان را نه کړ
ما ته خو ډیر خوان را ک
ځخه دی ابي بولا نه دی را وښوې
نه خانوالی تاهل
لاغه سره د ګوزند واکسین غم وو ویلې زه می هم سبا ته لور او زوی بیایم
لکه چې لمونږ زده کړل
اش کې دغه سی او لبل زده کړی اخر به ټول ماشومان واکسین شي
زه دې تایرانه يم چې د کورونا دی واکسین هر سړی پښتنه کوي او د ګوزان چې تیار جوړ شوی دی په خپل اولادونه نه کوي
له دې خلکو عقل تللای خدای دې ورته هدایت وکړي زه دې
امين ښه چا يم دلته انګړ ته درته راو بسم کده نه نه په کوټه کې څکي
هم دلته راوړه داغه د پیازو کورڅنګ ته راوړه عبدل ته به وڅخو د ګلانو په ماینځ کې
اخه دې چې لکوردونو دې جالې تاو کړي کنه دې چرګانو به یو هم نو پریخای
او ولا
د ژوند پلور
د پولیو د درامو لړۍ
څه دی وکړل سړی ماشي
خیر اوسې څو ملک صاحب لاري راو ګرځولم
والي
ویلې لور دي ګزان وهلي روختون ته بوزه ګزان په دمونو نه کیږي
ما خو درته وویل چې روختون ته بوزه خو تا وویل نه د څه شي سورې به پرې ناست وي
دی وچته ده
ویدا شو
اما شو
هو اما خسي وا خو څه شي ډاکټر یا روختون ته بوزو
اوس به موټر لکوم کو
چې سړک ته وخیجو موټر ډیر دی تر سره کبه پشا کی
و نو خپل خونه ستللی
راوی هی کوم
نه ته درګه چې پیسې من ستر سره زب شربت خان ته ورسم کڅو روپی راکی
څومره پکاری کی
څه خبر يم خو خای څو زره افغانۍ پکار سی
اوس لتا سره هیڅ هم نشته
نو ما سره 2000 افغانۍ سته خدا کم دی
خو زه 3000 افغانۍ به زه قرض درکم خو چې بیا راکی
درکوم ته له کوم کړی
داخه د چرګو دی هغه یو پیسې دی نور مې له کومه کړې
زه ګوندې 500 افغانۍ باسي
که کمې شوې په خار کې به مې د عمل میړه واخلو هغه پیسې دار دی راکوي
او زه توکل په خدای نه به احتیاج وکړم
نور وی خای کوم
جامې پاکې دي که نورې وراغوندې
جامې پاکې صفا دي پرون مې وراغوستې اوس نورې کور واغوندم په عذاب بشي
و زه می وراغونده
نو روی که بایی کم
نه و زه مرا بی خواه زه بلار سم موتر براولم اولا هم دی زه با پا کیس پارسو اچ کم موتر نیسو
کاش کی دسته وکی نه بدا پازا بیگی نه مونگ
زه بلار سم پا موتر پسی چه موتر مورا و بیا بی روی خواه کن
خواه جر کوانو
کته سلوری قرار قرار آفرین
دغلته په دغه چپر کټ سملاوه
خړه تر سه ترا سلوری آفرین دغلته قرار سملاوه دغه سی آفرین
په دې څه شوی دی
ان ډاکټر صاحب سهار می چله خوبه پاتاو ولا نشوي پاتې دلای وای پکې می زور نه اخلي دا یو لازم زور نه اخلي
په خوا څنګه و
روغه جوړه و د تیر شپم چې ویده کیده روغه جوړه و ډوډۍ وخوړه بیا یې سبقونه وویل کورنۍ کار یې وکړ خو سبا نشوای پاڅېدلی
ته دې خوله خلاصه که شابس په خدای وغځوا
نشمه غزه ولی
دا د څو کلو ده
د 50 کلو به
واکسینونه هم پکړې دي
نه ډاکټر صاحب دا غپلارې نه پریښودو چې واکسین پرې وکړو ویلی دا از د خلکو خبرې دي
خورې ته ژاړم چې د دې په روحي باندې بد اثر کوي
ښه ډاکټر صاحب
زه ته غلی سچ خبرې ډاکټر صاحب سره وکړم ډاکټر صاحب څه پیسې وي دي
چې واکسینونه نه دي کړي نو په غالب ګمان چې پولیو شوی به وي
هغه څنګه
یعنی چې شاید ګزند وهلی وي هلته لابراتوار ته وروړه چې وینه واخلي وینه موږ د پولیو مرکزي لابراتوار ته ورلیږو لاس پنځلس ورځې وروسته پوښتنه وکړه
اوس دوا ورکوي؟
هو لک د درد او تقوی دوا ورکوم تر سوی چې دیوینې نتیجه راځي. آرام به ساته یو کوشش وکوي چې خوشاله وي.
ډاکټر صاحب اوس واکسین نه پکوي؟
نه اوس واکسین ګټ نه ورته کوي، هغه وخت ګټ ورته کوله چې تاسې به غوري کړی دا.
زه خیر دی ډاکټر صاحب، تاسو خو یې ورته وکي کیدای شي چې یو ځل ورسره ښه شي.
چې دی وینې نتیجه راغله بیا به ورسره ګورو.
د زوی ته خو مې واکسینونه کوي؟
مخکې مې ورته کړی دي.
نه ډاکټر صاحب،
زوی ته مو کوي خو وروسته منظم پې وکي او ټولې دورې پوره کوي.
سمه ده ډاکټر صاحب.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.